السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حمله وروسته متحدو ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلاف د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. هغې زیاته کړې امریکا پر دې ژمنه ولاړه ده چې د افغانستان باید هیڅکله د هغو ترهګرو ډلو په ځاله بدل نه شي چې امریکا یا متحدانو ته یې ګواښ پیښوي. میرمن جان پیر د پاکستان په بمبارۍ کې د ملکي وګړو پر تلفاتو هم خفګان ښودلی. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په یو لان بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکاریو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات لا نه دي روښانه کړي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بلل له افغانستان سره د کرکټ د شلورالو بو پلان شوی لړۍ وزنډوله. د کرک انفو پاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغان جنو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشهور وروسته یې دا پریکړه کړې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو شلورالو بو لړۍ د روان کال په اګست میاشت کې پلان شوې وه. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته لیدې چې طالبانو لشپګم ټولګي د پورتن جنو لپاره خونځي بند کړل. له افغانستان سره لمرنۍ ټیسټ لوبه او بیا په 2020 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچي حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیزې ودانۍ هم زیانمنې شوې. اروپایي ټولنه چمتووالی نیسي چې د روسیې او بلاروس د غلو دانو پر وارداتو یو لړ مالی وضع کړي څو د اروپایي ټولنې ځینې غړي او د دې هیوادونو کروندګر خوشحاله کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې چې د دې پلان جزئیات لیدلي راپور ورکړی چې تمه ده اروپایي کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د روسیې او بلاروس د غلو دانو د محصولاتو پر هر ټن 95 یورو اضافه مالیه وضع کړي. او د سوریې دفاع وزارت وایي چې اسرائیل نن سهار د دمشق په شاوخوا کې څو پوځي سیمې په توغندیو وویشتې چې مالي زیانونه یې پیښ کړي. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې د سوریې رادارونو د اسرائیلو د څو توغندیو مخه ونیوله خو څو نورې وچاودل. د غزې له جګړې سره هممهاله پر سوریې د اسرائیل بریدونه ډیر شوي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر وروستیو شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
افغان جونې له نوي تعلیمي کال سره سم د ځان لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. کابل ښاریان بیا پاکو اوبو ته نه لاسرسی یوه لویه ستونزه یادوي.
دا اوبو نه چې دلته یو ذخیره لګېدلی دی، کله اوبو شته کله اوبو نشته. دا اوبو ښه اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دی.
افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې ډېرې شوې. د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول به دی تبه لري، په هم کېدی شي دی ټوخی ولري، ولې وچ ټوخی ولري، او دریم هم د پوزې څخه به اوبه راځي، او څلورم هم د ستوني درد.
او قطر په غزه کې د اوربان ټینګښته محتاطانه هیله ښودلې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 4:15 دی راځو د خبرونه د سر راپورته. په افغانستان د پاکستان له هوایی حمله او په ډیوران کرخه دواړو لورو ترمنځ لنخته وروسته واشنگتن پر دواړو خواوغه کړی چې خپل اختلافات د خبرو لاره اوار کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند کرن جان پیر پرون خبري اعلان ته ویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوختي چې دا پرې خواشینه ده. ها خوا یو شمیر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلی او د بادو پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
پر افغان خاوره د پاکستان هوایی حملو ته د افغانانو او نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایی حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړي له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرین دا هیله هم خوده چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. طالبان حکومت وای بریدونه د ملکی وګړو په کورونه شوي. د طالبانو حکومت د دې برید په جواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرخې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حمله کړي. خو د دې جګړې لامل د اوختي مرګ شوبلې په اړه لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاوره لخپل بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پی غړي په نخه کړي دي. خو د طالبانو حکومت یې د ادارات کړ. ورته وخت کې یو شمیر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایی حملو ته سخت خبرګون ښودلې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلې او د افغانستان په خاورې ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې. ښاغلي کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللې. نوموړي د حملې غندلې او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دی او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولای. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی دا بریدونه چې د بیګونه خلکو د وشل کېدو او ټپي کېدو لامل شوی د کرکې وړ دی او د جدي بې ثباتۍ لامل کیږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک غون مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللې او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځه وړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
لز دکړو به برخې شوی یو شمیر انجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په نوې تعلیمي کال کې چې د پایل شپه ورځو ته نږدې شوی یو د شپږم ټولګي پورته خوانځي او په هنتونونه پرانیزي. یادونجونو ازادۍ رادیو ته ویل چې په تیرو دونی مکلونو کې چې د خوانځي دروازې د دوی پر مختړل شوی ژوند له ستونزو او روحي فشارونو سره تیر کړی دی. تفصیل په دې راپور کې ورو
د دیر له سعودریم هجری مریز کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر لزده کړو به برخې شوې نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سا کال د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیزي. یادونجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی په مخه د ښوونځیو دروازې تړل شوي له ډېرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړی. د دوی له ډلې تسلا ازادي رادیو ته وویل
وطن مو زموږ هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یو اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي، او ان شاء الله نوې کال به داسې کال وي چې موږ کولای شو خپل ښوونځي ته لاړ شو، او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپل زده کړو ته دوام ورکړي،
تحصیل او درس خود ادامه بتن.
ستاره مرادی بل هغه انجلۍ ده چې دینجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې په نهم ټولګي کې وا، وای په کور کې لناستې سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نو موړې ازادي رادیو ته وویل
زیاتره دخترها افسردگی پیدا کرده،
ډېرې نجونې په خفګان اخته شوي. زه نه پوهېږم چې ولې افغانستان داسې یو هېواد دی چې نجونې او ښځې له هر څه بې برخې کړي دي. که نارینه زده کړې کوي، مطالعه کوي او بهر کار کوي، همداشان باید ښځه هم وکولی شي. ولې د نارینه او ښځې ترمنځ توپیر شتون لري؟ ښځه هم هماغه انسان دی چې خدای پیدا کړی او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د ښوونځیو ته د تللو او د دوی د راتلونکي لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021 په اګست کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخه د ښوونځیو دروازې وتړلې، او د 2022 کال په ډسمبر کې یې په پوهنتونونو کې هم نجونې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټولو نجونو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تګ اجازه ورکړې ده. هممهاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزي د دوشنبه په شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوي ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي او کنه، په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي وو چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
کابل خاریان وای د څخه پاک او بوتل اسرسای لوی استونزه د تر دې وړاندې د یو شمیر نورو لوی خارونو اوسیدونکو هم ورته شکایتونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسیار په ګډون یو شمیر نړیوالو مؤسسو ژمنه کړې چې دغه ستونزه هواري ته به کار کوي.
د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر مرکې ویلو چې د افغانستان تر نمایي زیات خلک لومړنۍ روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان زیاته کړې سویلي کوریا به د داخلي بې ځایه شویو او رستنیدونکو په ګډون 200,000 افغانانو ته د اوبو رسولو د پروژو له لارې د اوبو او روغتیا ساتنې اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته وکړي. خو یو ان ایچ سی آر دا نه دی ویلي چې د اوبو رسولو دغه پروژې به په کومو ولایتونو کې پلي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار د بیلابیل سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، او د ناپاکو اوبو د کارونې له امله هر وخت د کورنۍ او ماشومان او لویان ناروغه کیږي. د کابل ښار په کمپنۍ سیمه کې د بې ځایه شویو په یو کم کې یو تن بې ځایه شوی زین الدین ازادي راډیو ته ویل
د اوبو نه چې دا ته ذخیره لګیدلې دي، کله اوبو شته کله اوبو نشته، دا اوبو خو اوبو نه ده، دا اوبو لکه ترخم دي.
دا حیوانان چې دي صحیح اوبو نشته پکې، دا خامخه دا بیمار کیږي، د کرمان اسهال کیږي، سفراس پکې کی، کله 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 بخی کله بخنه هم دغه سیدنو اوبو د پاره ډیره موږ مشکلات لرو.
د ساري ناروغي یو شمیر ډاکټران وایي د ناپاک اوبو څخل د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي. د یادو ډاکټرانو لړلې فرید عمری ازادي رادیو ته ویل
کېدای شي دیتا لاندې ناروغي انتقال شي د کولرا یا د وبا ناروغي د خوړو تسمات اصالات مورقي مختلف انواد زیړی دیتا انتقال شي نو موږ کولای شو چې هغه غیر سوی وبچي د هر منبع نه ای هغه راوخلو او د 15 شل دقیقو پورې غیته جوش ورکو کلورو روچو زه مطمئن یم چې هغه وبا ان شاء الله د غیر سی حالت راوځي او هغه به صحیح وي
د طالبانو د حکومت د چاپیرل ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو هم شاوخوا یونی و مشوراندې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وو په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت له امله شاوخوا 21 میلیون خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخ دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو هغه دا چې قطر په غزه کې د اوربان ټینګښت ته محتاطانه هیله او خوشبونی ښودلې تفصیل له احمد تکل اورو
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتی اوربند لپاره هڅې له څو اونیو راهیسې روانې دي خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې خو دوی په احتیاط سره هیله من دي مجید الانصاری په دوها کې په یو خبري غونډه کې همداراس خبرداري ورکړ چې د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلی پوځ عملیات ښایي لوی بیرحمی وي او دومره زیات تورانای رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سری نه وي لیدل شوی له بلې خوا د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په نننۍ خبري غونډه کې وویل دیوید بارنیا نن دو هیڅ خولار خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپل خبرو ته دوام ورکوي بارنیا ورسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل پرون د قطر له صدر اعظم او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره دوه ته ورسید د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو ورسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقه جزئیاتو ته کتنه کوي د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزا کې بشري وضعیت ډیر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي د دې دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامدار محدودیتونه او ورسره په هغه لار چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوګې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابر وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته په تخار کې د غواګانو د فارمونو د زیاتوالي راپور ولرو خو په سر کې راځو دې ته چې په افغانستان کې د شری یا سرخکان پیښې زیات شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه باندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي دا چې شری یا سرخکان څه ډول ناروغي ده نه ښانی چې دی په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سلطان محمد سرور د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فرید الله عمری پوښتلې ده کرا شو دې
چې سرخکان یا په طبي اصطلاح باندې میزل دا یو هاده ساري ویروسي او یو نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ باندې کېدلی شي چې لویان او ماشومان ښځې او نارینه اخته شي او همدارنګه دغه ناروغي چې دا بیا خاص اعراض علایم یا نښې نښانې لري
اعراض او علایم کوم دي ډاکټر صاحب
هغه کسان چې په سرخکان په ناروغۍ باندې مداخله کېږي هغه خپل نښې نښانې چې لري اول به دی تبه لري با هم کېدای شي دی ټوخی لري ویني وچ ټوخی لري او دریم هم د پوز څخه به اوبه راځي یعنی پوز او سترګو څخه به اوبه راځي او څلورم هم د ستوني درد پنځم هم کېدای شي د سترګو سوروالی ولري او شپږم هم کېدای شي دی ته هغه جلدی راشونه یا جلدی په هغه سرټ کې چې په یو هغه د پاوو مستر زیاتره جلدی خارښت هم ورته وایي، نو هغه به دغه ناروغانو سره موجود وي. خو ځینې نور ناروغۍ هم سروسته شتون لري که چیرې دغه نښانه په چا کې پیدا شوي، دا په دې مفهوم نه دي چې هغه په سرخکان باندې یا په شری باندې یا په طبي اصطلاح په میزل باندې اخته دي، چې هغه لکه نور حساسیتونه او بعض نور موسمي ناروغۍ هم دې سره با تشخیص تفریقي وشي. خو په مجموع کې چې کوم نښانه موږ وښودلې، هغه د شری یا د سرخکان او یا په طبي اصطلاح د میزل نښانه دي.
دغه سرخکان یا سری څومره خطرناک دي؟ آیا د مرګ سبب کیږي کنه؟
بله، د شری ناروغي لکه څنګه چې په وایله کې ویل، دا یو ویروسي ناروغي ده او که چیرې دې ته خاص پاملرنه ونه شي، دا اکثرا مړینه رامنځته کوي. چې دا مړینه هم اکثرا یعنی ډیره مړینه چې رامنځته کیږي، هغه د 50 کلو څخه په ښکته ماشومانو کې رامنځته کوي. بنام په دې اساس باندې ویلای شو چې شری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا یو خطرناک او وژونکی ناروغي هم ده.
یعنی اکثر وفیاتی په ماشومان کې وی، سبب څه دی ډاکټر صاحب؟
علت اول دا چې هغه په ماشومان واکسین نه دی سی، اول قدم کې هغه ماشومان چې واکسین شوی نه دی، یعنی معافیت نه لري، دفاعي سیستم یې ټیټ ده، دې ناروغي په خطر لوړ خطر کې واقع دي. او دوهم هم هغه کسان چې په کورو کې نور د شری ناروغان لري او حق خپل باندې دغه خپل ماشوم ته توجه نه کوي، به خوړو په شمول باندې هغه نور ناروغانو یا د شری ناروغانو څخه نه جلا کوي، نو دغه ټول عوامل که راټول کړو، دا کېدلی شي چې ماشومان زیاتره پیاخته شي او همدارنګه د ماشومانو معافیتي سیستم نظر لویانو ته ډېر ضعیف دی، نو په دې خاطر باندې په دې کې زیاتره مړینه رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. څنګه تداوي کیږي؟ او وروستی سوال به دای چې څنګه ځان تر وساتو؟ وقایه مهرباني لاند جواب راکړه.
تر اوسه د شری ناروغۍ لپاره هیڅ څه خاص درمل تر اوسه پورې نه دی کشف شوی، یعنی څېړنې په دې باندې روان دي، ځکه دا یو ویروسي ناروغي ده او په ځینو ژورنالو کې ویل شوي چې دې لپاره یو ډول درمل شتون لري چې هغه ضد ویروس درمل دي، خو هغه هم تر اوسه پورې موفق شوی نه دي. دې لپاره خاص درملونه چې ده، هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي اول به نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي چې په هغه کې هم په درملنه کې ویتامین ای ته خاص پاملرنه شوې ده، چې هغه به هم هغه ډاکټر نظر د غنارو پنتا وزن ته ورتوسیه کوي. او دې تر څنګ په درملنه کې استراحت شامل دی، که لږ نور هم په مخ لاړ شو، د وقایې په لحاظ باندې دا کسان باید چې په شری اخته کیږي په کور کې باید استراحت وي، د ګرم موادو څخه استفاده وکړي، او دا ناروغانو باید قاشق و 50 ګیلاس ګوسی شي، او همدارنګه د ماسک باید استفاده کړي، او د کافي مایعاتو میوو څخه استفاده وکړي. نور د سیتروسه پورې خاص انټي بیوټیک او انټي وایرال دواګانو دې لپاره هیڅ شتون نه لري.
او د وقایې په برخه کې واکسین خلری په کوم مراحل کې اخیستل کیږي ډاکټر صاحب محترم؟
بله، د شری ناروغۍ لپاره چې دی په وقایه کې اول چې ډیر تاکید کیږي او ډیر فوکس هم د صحی سیستم باندې دی، د واکسین اخیستل دي، چې هغه واکسین یو د ام ام آر یعنی د میزل مامس روبیلا یا په عوام اصطلاح که وایو د درغنبوري او همدارنګه د وچکۍ او د نور په د سروټ کې تر انوان لاندې چې په عوام اصطلاح ورته وایي روبیلا ته، دې ناروغۍ لپاره واکسین شتون لري. په هغه زیړ کارتو کې چې ورکول کیږي د دې واکسینو دوز هم که چیرې ام ام آر واکسین خلي د 9 تر 15 میاشتنۍ پورې اول دوز ورکول کیږي او دوهم دوز د دوو کلو څخه بیا تر شپږ کلو پورې. خو په یوازې ډول که چیرې دی پله د شری واکسینو ته راشو یا د سرخکانو واکسین ته، هغه بیا په دوه دوز ورکول کیږي، چې اول دوز په 9 میاشتنۍ کې او دوهم دوز په 13 میاشتنۍ کې ورته توصیه کیږي، چې تقریبا 15 څخه لوړ معافیت رامنځته کوي په ماشومانو کې.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری و چې د شری یا سرخکان په نخونی خانو او نورو جانبي عوارضو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو، د پروګرام د خبری برخه روسي او شیبو ته رسیدلی یو روسي راپور راخلو په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوخي غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولادت فارم لرونکو له خپل کار او فعالیت څخه خوخي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنۍ یو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي، ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. نور تفصيل لاجمل آریا ناورو.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په نوموړي ولایت کې د یو شمیر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غوایانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیه مایه سرمایه گذاری
د فارم کې د مختلفو نسلونو غاتیا راست شیدو غواګانې موجود دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اته نه پروت پکې د کار زمينه هم برابر سوي ده.
خغل افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. خغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم.
هر ورځ موږ 500 لیټره شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل:
از همي مردم همي تخار تقاضا را داریم که ادمی
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې ولس د شیدو او لس د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې ولس د شیدو د تولید او لس د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې لکندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي درنو خوږ اوریدونکو ته زه محمد انیپل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام درته پیښدم. دا چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاور باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. او کچېری وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته او د دوه ګوندوی ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې امالو ته ځای نه ورکړل سوی دا نه ورکول کیږي چې د همدغه بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس له منځه ځي. نو دوی دا کړی و چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالله شاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ ولا، ځکه عبدالله شاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې یم، زه نه وژل سوی یم او دا کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکن کوي ته کوم شو ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی د ډیر کوي د کپ اقتصادي لحاظ وي، کپ سیاسي لحاظ وي، کپ پوځي لحاظ وي، خو دغه عمل موږ په تاریخ کې نه دی لیدلی چې د موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډیر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیدخیل د کلي څخه زرپلاین کې. نو زموږ مشکل خو دا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته عمارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو زموږ دا پیغام ورسوي د عمارتو مسرانو ته او د عمارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګیدلی دی، خدای دې وکستاسې تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلاب کلی کې یو ساري مرض د دوو میاشتو د درې میاشتو راهیسې لا روان ده، په مختګ یې پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیفه کړي دي، مقصد داسې مرض ده چې تبهیي سردرد سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسې دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. نن تاسو تکرار اورئ. د افغانستان او پاکستان پر روسي وضعیت او دغه راز پر روسي لانجې پکې خبرې شوې دي. پام وکړئ اوس لاندو خبرونو ته. پر افغانستان د پاکستان له هوایی حمله وروسته متحده ایالاتونو یو ځل بیا پر دواړو خوا وغه کړی چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرنجان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تروریستي حملې نه کیږي. دغه چارواکي له پاکستان هم د زغم غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په تېره فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویسټ یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه ویلي چې په هند او متحده عرب اماراتو کې له بېلابېلو خواوو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایلې بللې له افغانستان سره د کرکټ د شل اوره لوبو پلان شوې لړۍ وځنډوله. دا خبر د کرکټ انفو ویبپاڼې نن ورکړی دی. او د اوکراین په جنوبی سیمه خرسون کې د روسیې د توپچی حمله په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوې دي. د دې سیمه والی الکساندر پروکودین نن ویل چې د دې حمله پر مهال د استوګنې دوال وړ پولیس ودانې هم زیانمنې شوې.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنې کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
د جګړې
په ځای کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
سلامونه. 25 دقیقه بحث ته خرغلست. د طالبان حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځي الوتکو د دې ورځې په سهار وختي د افغانستان د دوو ولایتونو پکتیکا او خوست پر سیمو بمباری وکړي او د طالبانو ځواکونو هم په ځوابي حمله کې د پاکستان د پوځ مرکزونه پنخه کړل. دا بمباری دوه ورځې وروسته له هغه وشوي چې د پاکستان د پوځ وطن سرتیری د خیبر پښتونخوا په میرالی سیمه کې په یو انتحاري حمله او ډلیزو عملیاتو کې ووژل شول. د طالبان حکومت د پاکستان بریټ د افغانستان پر ارضی تمامیت يرغل وباله او وی غند او وی ویل چې په دې بمباریو کې 15 میرمنې او درې ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی دی چې دا حمله د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلی او د خوست د سپیره ولسوالۍ په افغان دوبې سیمه کې پر دوو کورونو شوی دي. د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې حملو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت اداره کول به بیا د پاکستان په اختیار کې نه وي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وروسته په یو بیان کې د ځوابي حملو خبر ورکړ او ویل د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ مرکزونه د درنو وسلو په وسیله پنخه کړل، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. لبلې خو د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او په پکتیکا او خوست کې د حملو په خبرګون کې هغه ته خپل احتجاج سپارلی دی. د پاکستان دو پوځي چارواکو د خپلو نمونو د نه خودلو په شرط ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د کورمې په یو سیمه کې د لګیدلو هوانونو په چاودنو کې څلور کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې دوی هم ځوابي ډزې کړي دي. د طالبانو لوکمنې دورسته دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې هوایي حمله کوي. پاکستان په 2022 کال کې هم د افغانستان په قلمرو کې بمباری وکړه چې رسمي هیڅ کله هم تایید نکړه. په افغانستان کې د پاکستان بمباری ظاهرا په میرالی سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د بریټ ځواب دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د مړو پوځیانو د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د دې بریټ غچ به واخلي. د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان بمباری بل شکه د میرالی د بریټ غچ دی، ځکه د په وینا د زرداری له خبرداري په څلور ساعتونو کې دننه وشوه. د پاکستان پاوز د دوشنبه پورز په یو جلا بیان کې وویل په پاکستان کې د تروریستي حمله له ورستۍ چپې سره د افغانستان پورا ملاتړ شته. د پاوز په بیان کې پر افغانستان د هوایي حمله کومه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوی چې د میرالی حمله هغه وسلوالو تر سره کړی ده چې په افغانستان کې ځالې لري. افغان طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی د افغانستان له خاورې هیڅ ډلې ته پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پوځ په بیان کې همدارز راغلی چې پاکستانی ځواکونو د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل او د شنبه ورځې د حمله په تړاو یې 8 تنه وسلوال ووژل. پاکستان چې نوی حکومت یې یوازې 2 ورځې مخکې لوړه وکړه، داسې مهال د افغانستان پر خاوره برید کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی تقریبا 3 ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره ټلیفوني خبري وکړي او په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد پرګاډي مبارزه ټینګار وکړ. په نن 25 دقیقې کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر نږدې او لرې راتلونکي د دې پرمختګ پر احتمالي عواقب او نورو اړخونو خبري کوو. د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاری او د چارو بل څارونکي نصر احمد شیرزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی انصاری صاحب، تاسو تر ځما فکر کوئ د پاکستان د حمله هغه اصلي ذهنیت به څه و چې په دې وخت کې دا جرأت وکړو چې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي؟ د پاکستان نوی حکومت راغلی، دا د هغو پرېکړه ده. کوم عامل د پاکستان پوځ دې ته اړ کړ چې په افغانستان کې دننه بمباري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو معززو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. په دې خوښنۍ سره نن خبر شو چې د پاکستان جنایتکار او صفاق پوز د افغانستان پر حریم او د افغانستان پر بې دفاع او بې ګناه خلکو یو وار بیا هوایي بریدونه کړي او هلته یې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې، د خلکو د استوګنې کورونه وران کړي. دغه کار د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني بنسټونو، د ټولنیزو ادرسونو او د خلکو له ادرسه له ژورې کرکې او پراخې کرکې سره او غبرګونونو سره مخ شوې. موږ په کلکو ټکو غندو دا د پاکستان د صفاق او جنایتکار پوځ لخوا لومړی وار نه دی، بلکې د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه دغه اسټابلیشمنت چې د پوځ او استخباراتو لخوا کوم کارونه او اعمال کوي، یا د ټول د افغانستان د خلکو په وړاندې د افغانستان د خلکو د ژوند سوکاله راتلونکي
اقتصادي سره وبخي. د تیرو 500 کلونو شاوخوا 500 یا څکم 500 کلونو لاس وهنه د دیو په باب خو مخکنه یو حکومتونو هم ډیره زیاتې څرګندونې کړې وي، او حتی په ملګرو ملتونو د ځایونو کې هم د افغانستان شکایتونه رسمان ثبت کړي وو پخواني حکومتونو. دا یو بیل حالت دی. د طالبانو حکومت په یو بل موقف کې دی، داسې وخت دی چې د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی او په نړۍ کې هیڅوک غږ هم نه اوري. په داسې یو حالت کې د دې حملو هغه اصلي عامل د پاکستان د حکومت لخوا څه دی؟
رازم دې ته موږ او تاسو وینو چې د پاکستان ایجاد د پوځي فکر او په استخباراتي سبغه او فکر شوه. دوی چې کله هم په سیمه کې جګړه نه وي، موږ او تاسو وینو چې حکومت هم له لوګیم وي او ولس بیچاره هم د تباهي سره مخ کړي وي. پاکستان چې په خپل جغرافیا کې له دریو هیوادونو سره اوګه سرحدونه لري او لچین سره یو ډیر لاند سرحد لري، په دغه سیمه کې د دریو هیوادونو سره دوی همیش په جنجال او جګړه دي. چې لوی جنجالونه د افغانستان او هندستان سره او سره هم موږ تاسو وینو چې د ایران سره هم جنجالونه لري. یو چین دی چې د هغه سره به په ښکارا دښمنی نه لري، مګر د چین مخالفین هم دوی په خپل غیږه کې همي ساتلی او هغه پرې خبر دي او د پښو د موږک لو به سره کوي. هغه څه چې د افغانستان په وړاندې دوی په ذهن او فکر کې لري هغه هماغه انګریزي عزائم دي، د انګریز ماته خوړلې پوځه راپاتی او جوړ شوی د رنجیت سنگ او د
انصاری صاحب وبخی انصاری صاحب یعنی سوال دا دی اوس وبخی چې خبره بلې خواته لاړه نشي سوال دا دی چې آیا پرختیا د پاکستانی طالبانو مشران یا وسلوال په افغانستان کې شته او ک نورې پلمې دي چې پاکستان په افغانستان کې بمباری کوي
نو اساس کوم غوتاسي وینو د پاکستانی طالبانو مشران په خپل له پاکستانه ویډیوګان خپروي له غیدنا له رسنې سره مرکې کوي خپل مرکزونه خي عمل ته عملیات لري په چترال کې عملیات درلودل په پنجاب کې کله ناکله عملیات کوي دغه سي په بلوچستان کې تاسو وینئ چې د بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچ آزادي غوښتونکو پاوز او د نورو ډلو لخوا فعالیتونه کوي او یوازې ټي ټي پی نه ده بلکې نورې ډلې هم شته چې هغه په پاکستان کې د خپل حضور او موجودیت غږ ورته کوي مګر د دې چې طالبان دلته او تاسو ولیدل چې په پیښور کې د دوی په آرمی پبلک سکول چې کوم عملیات شي وو یا نور وو په دې کې ټول د پاکستان خلک حتی چغی وایي چې یہ جو دہشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے دادا ابھی شعار دے خصوصا د پیچھے ما او د نور
مننا انصاری صاحب
پاکستان الوج دی کہ سندیان دی او کنور دی نو پدې ټول لوګو کې د پاکستان پاوز او استخبارات لوی لاس لري او د خپل خېټي د دکولو او د خپل خزانو د دکولو لپاره دغه دستي او توکي جوړي
ډیر زیاته مننه تاسو بیا هم راځو انصاری صاحب شیرزای صاحب تاسو هم ستړي مشي وایم تاسو له نظر د دې بریټ هغه انګیزه یا علت په اوسنۍ شرایطو کې د سه حال کې چې د پاکستان نوی حکومت لوړه کړي څه دی آیا غواړي چې خپل زور نوی حکومت طالبانو ته خپل زور وخی کوم بل علت د دې بمبارۍ شاته دی
سلامونه اونې کې تاسو ته تاسو محترم میلما او تخنیکی همکارانو او درنو محترم اوریدونکو ته وګورئ د پاکستان د فوزی او استخباراتي مشرانو سره یو لوی بزنس چې د ډیر کلونو رئیس توریزم ده او جګړه دي دوی د توریزم د لارې نه پاکستان هم آباد کا خپل حکومت هم چلی نور بزنس نشته د پاکستان د فوجیانو او حکومت مخې ته همدغه لارې نه دوی ډیر کلونه رئیس پیسې ګټلې ده
شیرزای صاحب خبرونې وخت لاندې ک لطفا اصلي پوښتنې ته ځواب راکړئ لطفا چې علت څه دی یعنی په دغه سی او حالت کې په دنننه یو شرایطو کې د پاکستان نوی حکومت تازه تازه لوړه کړي د دې حملې علت څه کېدای شي
یو خدای هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغه عملیاتونه تر سره کوي دوی غواړي چې خپل خلکو ته وخی چې مونږه مارام نه اسنیو د دې دلې د داتو لا چې ګنایا چې د ټي ټي پی په غاله ټي ټي پی د دوی خپل کسان ده تاسو وګورئ عبدالشاه چې وای عبدالشاه په وزیرستان کې وو دوی عبدالشاه وای چې مونږ پنه خکړه ده دا څنګه ده دوی غواړي چې هغه پښتو بلوچ مبارزین هم پنه خکې یو بل خواته خپل خلک د وغولای چې مونږ د توریزم په مقابله مونږ مبارزه کوو او دوی پوهیږي چې افغانستان کې اوس یو مرکز یو پیاوړی او قوي حکومت هم نشته دنیا ملال متحد هم دوی نه مني کدل ته دوی عملیات تر سره کوي دوی ملال متحد یو چیرته شکایت هم نشي کولی او بل طالبان هم دوی خپل کسان ده هر څه چې وغواړي په افغانستان دننه دوی کول شي د خپل استخباراتي او سیاسي اهداف د ترلاسه کولو لپاره په همدې خاطر دوی هم دغه عملیات اوس هم نه ده د طالبان راتک نه رئیس څو ځلې ده چې دوی عملیات ترسره کوي په افغانستان دننه او افغانستان چارواکي او طالبان هیڅ هم نه دی ولیده دوی
پوهیږي
چې طالبان د پرته خپل کورنۍ ته نشي تلای
شیرزای صاحب زم دا پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت د پاکستان د دې حمله پر وړاندې کوم امکانات لري هم له پوځي نظره او هم دننه په هیواد کې د خلکو د ملاتړ لپاره آیا کافي امکانات لري چې مثلا که د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت تر دې هم خرابېږي د هغه پر وړاندې یو څه وکړای شي
ولی در افغانستان خلک در طول پویگی چه در طالبان و مشران در دوی کورنه اکثر کورنه پاکستان دننه در پاکستان خوره که در دوی بزنسونه در یلتا پاکستان که یو داره یو رهبران در دوی رهبران چه یلتا کورنه وی یو بزنسونه ولری نو دوی سنگه کوله چه در پاکستان پا مقابله چه بکلی او دوی یلتا نمک خورنه در دوی یلتا روزر شوی در دوی کسان در دوی یلتا در دوی در پاکستان در پاسپورتونه پا مراسا دوی وقت ورسه سفرونه کوله و سنگه دوی اختیار لري چه در پاکستان خلاف چه بکلی.
ډیر زیاته مننه شیرزای صاحب. د بحث بیا هم دوام ورکو. د شپه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وصل دی. طاهر خان غواړم پوښتم چې په پاکستان کې د ورستي پرمختګ په اړه خبرګونونه څه دي، ورسپانې څه وایي، سیاستوال څه وایي، ګوندونه څه وایي، اسلامي او غیر او سیکولر ګوندونه، د دوی دریس څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او ریدونکو ته. کور پاکستان خو چون چې رسمي تر اوسه پورې د دې بریدونو په اړه باندې سلیپی ویلې، نو بحثونه هغه عمره نشته څومره چې د یو رسمي بیان نه وروسته عموماً کړه راځي. البته پاکستان کې اوس چې کوم یو غیر رسمي د ټولنیزو رسنیو ځینې حسابونه اکاونټونه جوړ شوي دي چې هغه د پاکستان امنیتي ریاستي ادارو ته هغه نږدې ګڼل کېږي، په هغه باندې البته نن سهار نه دغه رنګ دا خبرونه دي چې دا بریدونه شوي دي د پکتیکا او د خوست ذکر کیږي. نو هغوی پکې البته بیا دغه البته چې کوم د افغانستان د طالبان د حکومت لخوا بیانونه راغلي دی، رد کړي دي چې دغه همېشه خپل هم په دغه اکاونټونو کې منلي چې دا کار دي کړی دی. البته دوی دا خبره کوي چې د دې کوم وسلوال مخالفین دي یا دغه یو قومندان چې یاد شو د دوی نوم هم په دغه ټولنیزو رسنیو باندې یاد شوی دی. نو ډېر زیات البته ځینې راپورونه شته خو شوي دي په ځینې رسپانو کې، لیکن رسنیو اکثر چې د پاکستان د فوج لخوا رسمي بیانیه نه خپره شوي یا د بهرنیو چارو وزارت لخوا، نو بیا دلته داسې عموما پاکستان رسنیو میډیا هغه ته دغه نه ورکړي.
طاهر خان اوبخی، په ځینو رسنیو کې د اسوشیټډ پریس خبری اژانس او ځینو نورو رسنیو د پاکستان د پوځي چارواکو له قوله چې البته نمونه نه دی یاد شوی، خبر ورکړی چې هغه ویلي دي د حمله تایید کړی دي.
نو ما خو تاسو ویل چې د اسوشیټډ پریس نه زیات مهم د پاکستان د امنیتي ادارو هغه ټولنیز رسنیو باندې کاونکونه دي چې هغه غوی سهار په خپل باندې وی چې دا حمله شوې ده، حمله دوی کړې ده، په ځینې یاد کړې دي زیاده دا هم کوي چې په دې کې د دوی وسلوال مخالفین دي په لخوا کړې ده. خدا نه وایم او د اسوسییټ پریس خبر کوي یا د نور خبره کوي، نو هغه باید چې هغه یو خبر ورکړي، نو هغه لپاره خو یو قوي یو سرچینه لري، دومره مهم خبر د لپاره یو نوم لري. نو هغه رسمي لکه دغه بیان ته مونږ نشو ویلی، خو ما تاسو ویل چې رسمي بیان راشي مدا د پاکستان رسنۍ غزيات مغه رپورټم چې او بیا پاره باندې باسورم شروع شي. زما خالي پاکستان زکه تر اوسه په رسمي نه مني چې بیا ني مدا پاکستان خدا وي چې دا د پاکستان او افغانستان ترمن دا کرخنه ده، د رسمي پول ده او نړیواله پول ده، چې بیا تر نړیواله پول نه تیرې کی او په یو بل هیواد کې ته حمله کې او بیا هغه ته خدا بیا حق غم لري چې هغه پتا باندې به جوابي حمله وکړي. نو معنی دا ده چې پاکستان اوس په پوره باندې خاموش دی.
ډیر زیاته مننه. او د سیاسي ګوندونو لخوا تر اوسه پورې بیا هم څه نه دی ویل شوی په همدغه وړو خبرو چې ځینو چارواکو په خپلو تاسو په وینا په سوشل پانو کې چې کوم مطالب خبره کړي. تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو دلته د تحریک انصاف ګوندې هغو په حکومت کې پاتې شوی دي یا نور ګوندونه دلته اسلامي ګوندونه دي چې له طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لري، هغو هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. همداسې
نه چې کوم مالک یو خدای خپل غ رسمي رسولونه بیانونه خبره کیږي، بیا په ایکس پانه باندې هغه باندې ځینې وخت بیانونه چې خبره شي هغه د کی بیا د فنه او ته بیانونه تر اوسه پورې چې کوم مانو ان دي لکه دغه تاسو د پیری کې ته پات کیه نو ډر نه خو بیانونه دي راغلي. زما خالي دی په انتظار کې چې فوج وي او بهرنۍ چارو وزارت وي یا وزیر اعظم وي یا بل څه وي، تر اوسه پورې چې دغه ته خاص نشته، نو دغه رنګ بیانونه نه دي راغلي. البته په سوشل میډیا باندې په ټولنیز رسنیو باندې پاکستان کې دا موضوع ډیره توده موضوع دا وخت نه هر څلې په باسن دي کوي او جرنالستانو ډیر ځات په دې باندې نکل کړی دي، لیکن هغه طرف نه سیاسي جن لاس نه دی ویلي.
مننه تاریخان یو لنډه پښتنه ورسته دا چې د پاکستان د پاوډ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي په نوم یو پخوانی منصبدار دی، بیا هم امغه د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دی چې د پاکستان د پاوډ لخوا پر خوست او پکتیکا بمباري به له شک دغه په وینا د ولسمشر آصف علي زرداري له هغه ژمنې نه ورسته شوی چې تقریبا 24 ساعته وروسته د دل د ژمنې نه دا بمباري وشوه چې د ویل چې د خپلو سرتیرو غچ به اخلي. یعنی دا څومره احتمال لري چې دا مستقیما د هماغو حملو په ځواب کې وي، د میرعلي د حملو په ځواب کې؟
ډېر احتمال شته چې دا هم دغه د ولسمشر د بیان او د هغې نه وړاندې چې کله په میرعلي کې حمله شوې وه، ځکه چې آصف زرداري دا خبره چې کله د میرعلي دوه فوجي افسران د هغوی جنازې وې د هغې وروسته کړې ده، نو دا چې ځکه هغه پاک کې د غچ خبره کړې وه، د غچ معنی خو هم د پاکستاني طالبانو ته اشاره وي، نو دا ډېر احتمال شته ځکه چې حمله لویه وه و پاکستانی فوجان پکې وجل شوی دي. او بیا دلته کور په پاکستان فوج کې دنه نه هم یو فشار خو وی چې دا طرفات راخلي د دې حملې نظر سره د سیاسي حکومت ته اوس دا فیصله داسې فیصله د سیاسي حکومت د اجازه نه بغیر بالکل نه کیږي، لیکن دا ځکه یو خکار نه دی شوی چې پاکستان کې نوی حکومت وو، نو داسې یو هیله وا چې دی به افغانستان کې طالبان حکومت سره اړیکې خکې. او تاسو ګورئ د تیر سلو ورځو کې له پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ رابطې شوې دي، ملاقاتونه شوې دي، تازه افیر ناظم العلوم کندهار ترار ملا شیرین سره ولیدل، عامر خان متقی اسحاق ډار تر پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ټلیفون وکړ، او دا نو په دې بیانو کې تاسو ګورئ نو د دواړو غاړو د ښه تعلقاتو خبره شوې، لیکن نن چې کوم کار شوی دی زما خاډه هغه شین د جانو رسید.
د تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم طاهر خان. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او چې په دې بحث کې ګډون کاوه، خو موږ خپل ملمنو سره باسته دوام ورکو. انصاری صاحب، د طاهر خان خبري هم تاسو ورې دي چې دای وي په داسې حالت کې ښه کار نه دی شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ترنګلې شوې دي، څه کې دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ څه پیښې دی شي؟
بلی واقعاً دا کار غیر متوقع و ناوړه کار دوی ترسره کړو، او بیا د هغې غږ نه وروسته چې د پاکستان نوی ولسمشر آصف علي زرداري اختار ورکړو، د هغې اختار نه وروسته دغسې کار کېږي، معنی دا چې دوی د جګړې لپاره لا تر مخه تابعیا درلوده، زړونه یې ډک و د افغانستان خلکو ته او شته حکومت ته، او دغه کار یې تر سره کړو چې دا یو ستر جنایت دی. د افغانستان خلک تل د پاکستان د دوست ولس سره د ښو اړیکو، که هغه کلتوري اړیکې دي، که هغه علمي او فرهنګي او اقتصادي اړیکې دي، که سیاسي اړیکې دي، د ښو اړیکو غوښتونکی دی. مګر موږ وینو چې د پاوز او استابلیشمنت دخوا چې کوم لاسپوڅې حکومت راشي، هغه هماغه عزائم تکراروي، هماغه پیښې او ناکردې تکراروي چې د پاکستان پوز او استخبارات کې دا د دینه معلومیږي چې دغه راغلی حکومت که ولسمشر دی او که صدر اعظم او کابینه ده، دا ټول د انسای او د پاکستان د لاسپوڅي دي چې دلته راوسته او انسټال یې کړه، کېنه او هر هغه څه چې هغوی ورته وایي اوس د دې لاوسپیکرونو نه کار اخلي. افغانستان د خلکو غوښتنه د پاکستان د مسلمان ورور ولس نه دا ده چې په خپل حکومت
ارولی ترڅو د درس جناتونه
نور
لاس وا. ډیره زیاته مننه. بیا هم انصاری صاحب، تاسو مخکې مووریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد هم خبرداري ورکړی د پاکستان ته ویلي دي چې د داسې یو حالت به پیښ شي چې بیا به پاکستان هم د هغه د کابو کولو توان ونه لري. لدینه مقصد څه کېدای شي؟
دغه نه مقصد حتمان دا دی چې پاکستان یو ارنه دوه ولس ورنه، بلکې په لسګونو واره د افغانستان په خلکو بریدونه کړي، د افغانستان خلک به نور دری مثل دی وایي تنګ آمد به جنګ آمد، نور به د خپل سر او د خپل سرنوشت د خوندي تابه لپاره د خپلو خلکو د مشروع دفاع لپاره میدان ته دنګي، او بیا چې د هغې نه هر څه جوړ شو پړه به یې په پنجابي اړخ وي، د پاکستان په پوز او استخباراتو به وي، او زیان به او تاوانونه به یې هغوی بیا پرې کوي. موږ فکر کوو چې اوس دلته
ک حکومتي اړخ دی او کولسي اړخ دی دواړه ځانمن دي. د حکومت چې د خلکو د نمائندګۍ دا ولري، د خلکو د امنیت دا ولري، د خلکو د سر او د مال او د ژوند د خوندیتوب دا ولري، دوی باید په لومړي قدم کې لکه څنګه چې خبرګون خو د عوامو ریدل شي په خبرګون کې په غوي بریدونه کړي، مګر دا بریدونه باید په اساسي ځایونه وي، دا باید په پنجاب وي، دا باید پنجاب ته سرزنیش ورکړي او پنجاب ته داسې گزارونه ورکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان پر لور کاګونه کتلې شي. که دوی نشي کولای بیا د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه کولای شي خپل دفاع وکړي.
ډیره زیاته مننه شیرزای صاحب. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخ تجارتی اړیکې دي، ترانزیتی اړیکې دي. د افغانستان تر ټولو زیات تجارتی مالونه د پاکستان لاري تیریږي. د دې وضعیت په دانوي حالت کې څه کیږي؟
ګوري مدا تجربه ثابته کړه چې هر کله چې کوم ستونزه وو پاکستان لاره بند کړې ده، پاک افغانستان هیڅ کله دغه توان نه درلود یا دا کار نه کړی چې د پاکستان په مخ خپله دروازه وتړي یا دا ترانزیت لاره وتړي. هر کله چې دا کار شوی ده پاکستان دا کار نه کړی ده او په افغانستان هیڅ کله دا کار نه دی. اوس هم دا کار په افغانستان لخوا به نه کیږي، که څه کیږي بیا هم پاکستان همغه مخکې غوندې ده وکړي. خو زه فکر کوم چې دا ټوله برنامه د تاسو وګورئ چې څو ورځې مخکې یو هندي هیات لار کابل ته، دوی مرکه وکړه، دوی وکتله پاکستان فوج او استخبارات غواړي چې د طالبان او هندوستان اړیکې لږ ښه شي او پاکستان هندوستان ته غواړي چې وښيي چې طالبان او پاکستان منځ کې دښمني پیدا شوې ده، چې طالبان نږدې شي هند سره او د آی اس آی او د پاکستان نور اهداف او برنامې چې د توریستي ډلې په ذریعه لري چې هندوستان باندې عملي کړي، دوی غواړي چې هندوستان وغواړي چې لکه چې هندوستان د پاکستان او طالبان منځ کې دښمني پیدا شوې ده. دا لویا استخباراتي لوبه ده په منطقه باندې.
انصاری صاحب، ستاسو اټکل څه دی؟ که داسې یو حالات پیښ شي، خدای دې نه پیښوي، ولې که چیرته پیښ شي نو څه دی یو د څه ډول یو حالات اټکل کولای شي؟
موږ فکر کوو چې د پاکستان ولس به له اخلانیته کار واخلي، خصوصا هغه زموږ ورونه پښتانه چې په سیمه کې پراته دي، په حکومت به فشار راوړي چې هغوی له دغې جنوني حالته ووځي او بیا دغه کارونه تکرار نه کړي. زه هیله من یم چې دغه مسایل به په سوله ییز ډول حل شي او هغه بریدونه چې ټي ټي پي په پاکستان کې دننه کوي هغوی خپل کار دی، هغوی دې هلته کنټرول کړي. د افغانستان سره نه تړاو شته، نه د افغانستان خلک پرې کې ګرم دي.
مننه ډیره زیاته قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همدارس د چارو بل څارونکي نثار احمد شیرزای و چې په 25 دقیقې اونیس بحث کې را سره ول. تاسو هم مننه کوم چې دا بحث مو تر پای واورید.
پروانه جانم سازم استادم رو دانه